دې کې هیڅ شک نشته چې په تیر درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه تر سره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا آسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوو لسیزو کې دوی د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیاز چې دی درلودی د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي، دوی باید هغه مهال محاکمه شوي وای چې نه دي شوي. نو په تیرو دوو لسیزو کې هم دوی د هر ډول امتیاز څخه برخمن وو، که هغه سیاسي وو، که اقتصادي وو، که نظامي وو، حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده. او نن هم د نړۍ په بېلابېلې سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاوو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنګي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونسو؟
له بده مرغه یوه نړیواله محکمه هم هغه که ICC انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که ICJ انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یوه هم نافذه قوه نه لري چې تر ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو د هغو پرېکړې هم نه پلی کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د ICC چې د ICC او د ICJ توپیر دا دی، ICC انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې عارسي، اما ICJ ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې عارسي. نو د ICJ تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي. دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري، او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپله قضیه مخ ته بوځي. په ICC کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایي محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د یو افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله عارض کیږي، یو خو محکمه خپله نافظه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کی، یک پر چا چې هر څه وایي، یک پر چا چې د جنایت پاکلې اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډیر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بېلابېلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د ICC کم دیوان چې د سیکرتریات آل د پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې، دا نه یوازې د بېلابېلو هیوادونو هویتونه دي، د بېلابېلو هیوادونو تر تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث شوي دي، په ځانګړې توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیې تعقیب دغه تاثیر د دې باعث شوی چې دا محاکم په ځانګړې توګه د افغانستان قضیې هلته بس همدغسې ګونګې او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه شوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی شي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
ICC یا نړیواله جزایي محکمې ته یو څوک د دوو لارو قضیه هلته لیږلی یا ثبتولی شي، چې یو یې د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیک کې ده، د پوستخانې د لارې استول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما دی په دوو ژبو کې، انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ ICC د بېلابېلو هیوادونو دپاره، یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونې او د څېړنې وروسته که دی فکر وکړي چې دا د روم د سټیچیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې په رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، که چیرې قضیه د همغه جرمونو په رڼا کې وي، د همغه مادو په رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرمالانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لیکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتې وي، په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیې هم لا هم اوس هلته پرتې دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا څارنوالان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته یې وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې، چې څوک څومره جنایتونه شوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته، په ځانګړې توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه شوي دي، چې د روم د سټیټ په رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لیکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایي محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لیکن له بده مرغه لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروایي د دې باعث شوی چې قضیه هلته پرتې وي.